د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې یو کال وړاندې یوې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نګدی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د دوحې د کاري ډلې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4500 تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیم غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترنګلې بری. د آزاد اروپا ازادي راډیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزنچک په بیلاروس کې لڅبان د درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنچک لګول شوی تورونه د ازادي راډیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی. نو موړې پرون یو ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشی کېدل خوندې کړل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په پیل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کرملین هم د خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړې چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 48 مخالف رایو په وړاندې د 52 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکو سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن کاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره له مخې به نه قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هېواد ته ننوځي د طبیعت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوي اقدام لمخې به هغو کډوالو ته طبیعت نه ورکول کیږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارښود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هېواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د طبیعت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځانونه رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 15% زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اورې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولې دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د اکیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګرې میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځپلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکود سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
اول یې څه رستورانت خیلی خوب پېښمنافتم
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تللو خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته یې د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانمان خود ما کار میکنن و اینا هم خانمان بیوزاد و بیسرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سر تقریبا شل میرمنی چه بیسرپرست او بیوزلی دی کار کوی خوز موگ دی کار پرواند دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندار تونونو که گردون نشو کولای خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغتو که روونی سو چه ارتیا و تلرو خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سر مبارزه کوو چه حد اقل راتونگی که ترسل و پوری خدو تا دی کار زمینه برابر کو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانزیو تا یونیفورم گندو.
در ملگرو ملتونو پر راپور که هم ویل سوی چه جیرای خزی ده طالبانو ده پالیسیو لامل جنسیتی نرمونو پوری اردوان خندونو سرمختی او پا خبره دوی پا آسان بازار ده سوداگری لپاره ده پانگوانی ده جوازونو ده ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو ده سبتولو پا برخه که لگرنو ننگوانو سرمختی او حتی لنارینه محرم پرته یا د نارینه او په چاپیریال کې لکار کول را ګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو را ګرځولي او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو د سوداګری زخونو بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ لتر لاسه کولو بي خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2040 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یاد ادارې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
دا بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای و چه پا افغانستان که دا میرمن و لخواه اداره که دا. خلا بعد مرغه دا بیان دا ازاده ایزد دا طالبان و دلی دا دی رسانه ای غکم خاموش کرد. دا میرمن و دا غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا دا هغوی دا لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند دا خپلواک و رسانه ای و پا زنگری توگه دا هغو رسانه ای و کمخ چه دا میرمن و حقون و بنده تمرکز لری دا افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور خاص
فکر کوم په روسي میشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتون کې لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونې د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم تلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ پرون په خپل ټولنیزه شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل شوی دی. آزادی اروپا، آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. تر روان کال د جنوري له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوې د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ شي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده د کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړي او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پر خبرونه کې مو د نورستان در جندو ل دودونو خبرو
د جرند اوړه خی او خراتی دینا او ډوډۍ هم څه پکې دي.
شیر لرو
هغه زور شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت پتی رازړې تلې.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلایم.
څو ډوله تصویرونه لرو د دې شعر لرو یو آینه دی او انتظار دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده. سړیا تروسه خلا پاول سین پیدای زده به یکری
چرنگ هنری اکس اخیستاله شو میرویس رسولی مراشا خواله چو پچک جمهوریت که دا اکاسی هنر لوسته
لاره، سندونه، کتاره یا سوره دی لدون که سترگ اصلی موضوع تا بیایی
دا اونی را روی مجله پا نورستان که لیو دود سر پیلو پا دغا ولایت که جندو تا دانه شزی وروری او شزی وره کوی نورستانیان وی چه پخوابه پا میچنو دانه میده کولی او دا جندو لرواجه دو سر لدی سنزی خلاص شویدی پا دی راپور که مو پر دغو جندو گرزو
پا نورستان که لاهم خلق پا جرندو دانه وره کوی دا دا نورستان ولیت وان تویگل وله سوال یروند د وان کلی د ژرندې غږ دی د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسني پل ګرځېدو سره په اوړو بدلیږي د سیمی وسیدون که عبدالوهاب پا هم دی جرنده که ولار دی وای
با جرنده تیزی دی و کمی دی یو سر تا چه دلرگی جیب که تیزی دی با سر تا کمی دی شنو جانس جوار راولو بیاده غطا ورا چاو
عبدالله و شمس الرحمن ازادی راڈیو تاویل جرنده پو بو چلیگی مصرف نلری اوڑی هم لنورو خواگه دی
جرنده دوم رازق لری چه ده اوڑی جمعی ده فالی او دینا چه ده جوار و ده غنم و ده اخپل توخه چه ده هم دینا خلق استفاده کوی ده ماشینی سرپ تفاور ده لری دیدی اوڑو چه ده ده ماشینی ده غینا چه ده دیدی خوگوالی زیادی دی سو چه پدی بلد ده اگر دی خوخه ده ماشینی ده اوڑو نا ده جرنده اوڑی
از مون پا منطقو که دانه مانه جرنده تا اوڑل کیگی او پا جرنده که اوڑه کیگی ده جرنده اوڑه خی او خرابیگی نا او دوڑه هم خب پخیگی
جرنده چی خلق پری لپیره و را پا دیخ و دانه اوڑه کوی ده تیگو لدو پلونو چرخ ناوی دول او نورو شایانو جوڑه شویده نورستانیان وی لجرند اوڑانده با خلقو ده تیگو واره پلونه جوڑه ول چی ورطای میچن ویلی میچن بای پا لاسونو تاوه وله او دانی بای پری ورکه ولی پا خبری ده جرندو را تک سر لحقو کراونو خلاص شویدی تاجودین ازادی رادیو تاو ویل
والا جرندو نمخ که خو منگ آوریده لیدی جنس یو غر تیگه دست تاوه و آقای سر ورکه ول وی دی ساحه که تروسا ماشینو ندر آقلی هم ده جرندو نا استفاده کهی غنم او جوار راوده پا نوبت وار سر دا جرند کی وڑو کئی
زایی و سیدون کی بای پا نور و سیمو کی چی لاهم لجرندو استفاده کیگی دا جرندی ترمیم او چلول لپاره یو زانگر یکا ساتلی وی چی ورتا جرندگره وی خودوی هر یو پا دی پوهیگی چی جرند ترمیم چالان او دانه پری وڑ کری عزت الله ازادی راڈیو تا ویل
دا مکره مشران چی کم دی دا آغی دو خوان وسم برابری دی او کم وقتی چې دا کانه مړه خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلې نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکاینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجینر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوې خوشبوی، موږ نه سره غږېږو، موږ نه سره غږېږو، اوس مو سترګې او لاسونه سره بیل دي. څو پیړۍ شوې زما کور کې څراغ نه دی لګېدلی. هو، هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی، له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوتلې. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی، د کوچني لاټین په څېر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې، بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژېړ مازیګره راغله لاړه. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غږېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غږېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي، او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی وو. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عینم دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی وو په رحمان بابا باندې، او چا دا نقد کړی وو یو ځای کې، وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دا ودانه، دانا مکه په دنیا باندې غه وي. هلته وی هلته وایي، هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه، ما یوه خبره باندې باید ولاړ دی. خو یو خو اوسنۍ قرکتون کې بیا وایي چې نه، امکان چې ده یو احساساتي موجود ده. امکان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي، هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی را اخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي، ولې موږ ډارېږو؟ خو پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو، دا شعر کړو هماغه شېبه، او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خواک سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی، په یو کنسرت کې یا چېرته، دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنی یو په یو نوي شکل سره وړاندې کوي، دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي وزایم نه، شاعر باید په هر شېبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي، هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي، هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي، هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات په یو وخت
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې،
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم، دا خو مانا داسې څه شوی نو خبرې زما تکرار دي، بیا څوک راسره نه
اوري.
بله او بل خبر په کلمات کې ده. کلمات هم ډیر رول لري. شاعری بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده. ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غصه کېږي احساس ده. دا ټول د مثلا احساسات دي. او دا ټولې مثلا دا لري، هر انسان داسې لري، حیوانات لري، ټولې لري. خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري. مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ کوم، همداسې باید ټلیفون زړه په تنګ ده، چا ته ټلیفون کوم چې